سهار اته بجې دی. السلام علیکم. د ازادي رادیو یوې بلې یو ساعت خبرونې ته ښه راغلاست. قدر منوریدونکو، د دې خبرونې په ډیره برخه کې د ازادي رادیو مجلې پروګرام خبريږي، خو له هغه مخکې لنډه خبري برخه لرو. او په دې برخه کې به واوري چې د افغانستان جمهوریت ریاست وایي که طالبان د سولې په برخه کې یو ګام اخلي، نو حکومت هم نور اقداماتو ته تیار دی. خبری ورخه د خبرونه په دوام کې راځي. لمړی مو د دې ساعت د خبرونو اوریدو ته راوړم. د خبرونو سرټکی: د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي د اختر په تیرو دوو ورځو کې نافذ اوربند تر ډیره رعایت شوی دی. د کندهار په میانشین ولسوالۍ کې د ماین چاودنې د یوې کورنۍ څلور غړي وژلي دي، او یوې امریکایي کمپنۍ پر انسانانو د کورونا وایرس ضد واکسین د ازمویلو لومړی پړاو پیل کړی دی. بشپړ خبرونه: د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي د اختر په تیرو دوو ورځو کې نافذ اوربند تر ډیره رعایت شوی دی. طالبانو او حکومت د کوچني اختر په دریو ورځو کې اوربند اعلان کړ چې نن یې دریمه ده. د ملي امنیت شورا ویان جاوید فیصل د فرانسې خبري اژانس ته وویل اوربند نافذ دی او د تاوتریخوالي راپور نه دی ورکړل شوی، خو په تیرو دوو ورځو کې د افغانستان له ځینو برخو څخه د ناامنیو د ځینو پیښو راپورونه ورکړل شوي چې یوه پکې د لغمان ولایت په علي شنګ ولسوالۍ کې د اختر په شپه پر یوه کور د هوان د لګېدو پیښه وه. په دې چاودنه کې څلور ملکي وګړي مړه او اووه نور ټپیان شول. له بلې خوا د کندهار په میانشین ولسوالۍ کې د ماین یوې چاودنې د یوې کورنۍ څلور غړي وژلي دي. په دې پیښه کې نور دوه کسان هم ټپیان شوي دي. د کندهار د ولي ویاند احمد بهیر احمدي ازادۍ راډیو ته وویل چې دغه کسان پرون ماسپښین مهال له میانشین څخه د روزګان مرکز ترین کوټ ته پر لاره و چې موټر یې د سړک د غاړې پر ماین برابر شو.
یوه مور، دوه تنې ماشومانې لونې او یو ماشوم زوی ورسره و. څلور سره په شهادت رسېدلی دي. موټر چلوونکی او د دې کورنۍ سرپرست هغه زخمي سوی دی چې زخمي حالت کې د روزګان ولایت ته انتقال سوی دی.
د دې پیښو مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې نه دی منلی. د سولې ولسی حرکت د اختر په ورځو کې د طالبانو او حکومت ترمنځ د درې ورځني اوربند هرکلی کوي، خو غواړي چې د افغان وژنې د مخنیوي لپاره د ښکېلې خواوې دایمي اوربند وکړي. د سولې د ولسی حرکت ویان بسم الله وطن دوست تیره شپه په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل
جګړه کې یوازې یوازې افغانان وژل کېږي. هیله مو داده چې افغان مشران د هیواد د سوکالۍ لپاره، د راتلونکي نسل د خپلواکیت او ژغورنې لپاره همدا اوس سره یوځای سي، نور دغه اوربند په دایمي اوربند واړي، سوله وکړي او ټوله پر وچه غر سره راټول سي.
افغان حکومت او طالبانو په 2013 کال کې هم د کوچني اختر پر مهال درې ورځنی اوربند اعلان کړی و چې په هیواد کې دننه او بهر یې ډېر زیات هرکلی وشو. له ازادۍ راډیو خبرونه اورئ. چین خبرداری ورکړی چې که متحد ایالات په هنګ کانګ کې د لانجمن امنیتي قانون د انفاس په خاطر د دې هیواد پر ضد اقدامات عملي کړي، نو پیکینګ به هم ځوابي اقدام وکړي. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویان ژاو لیژیان پرون دوشنبه وویل که واشنگتن هڅه وکړي چې د چین ګټې په خطر کې واچوي، نو پیکینګ به هم د دې ګواښونو د شنډولو لپاره اقدام وکړي. له دې یوه ورځ مخکې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ یو مخکښ سلاکار خبرداری ورکړی و چې که چین نوی امنیتي قانون په هنګ کانګ کې پلی کړي، د واشنگتن له احتمالي بندیزونو سره به مخامخ شي. پیکینګ د پنجشنبې په ورځ په هنګ کانګ کې د ملي امنیت د نوي قانون د نافذولو خبر ورکړ. چین د دې قانون په اساس په دې سیمه کې د بیلتون پالنې هڅې محدودولی شي. په هنګ کانګ کې ځایي اوسیدونکو، سوداګریزو ټولنو او بهرنیو اتباعو اندېښنه ښودلې چې د چین لخوا د دې قانون انفاذ به د دې کورواکې سیمې ځانګړی موقف ختم کړي. امریکایی نووا واکس کمپنۍ پر انسانانو د کورونا وایرس د واکسین ازمویل په استرالیا کې پیل کړی دی، او تمه لري چې د اغیزو لومړني نتایج به په جولای میاشت کې معلوم شي. د دې کمپنۍ پرون د می په 15مه د دې واکسین د ازمویلو د لومړي پړاو تطبیق پر 130 روغو کسانو چې عمرونه یې د 1800 او 950 کلونو ترمنځ دی اعلان کړ. د دې واکسین دوهم امتیانی پړاو به د امریکا په ګډون په یو شمیر هیوادونو کې تطبیق شي، څو د بیلابیلو عمرونو لرونکو انسانانو کې د دې واکسین د معافیت، خوندیتوب او عکس العمل څرنګوالی معلوم شي. اوس مهال تر ډیره په متحده ایالاتو، اروپا او چین کې د کورونا وایرس ضد واکسین جوړول یا په لومړنیو پړاوونو کې دي او یا یې ازمویل پیل شوي، خو معلومه نه ده چې د هڅې به د کورونا وایرس پر وړاندې چې له 5.5 میلیون زیات خلک پرې اخته دي او نږدې 3.5 لک کسان ترې مړه شوي اغیزمن وي او کنه. او د یوې کښتۍ 8 تنه عمله چې تیره میاشت په افریقایي هیواد بینین کې تختول شوي او بیا ژغورل شوي. د نایجیریا سمندري ځواکونه وایي دغه 8 کسان د روسیې، اوکراین، بلغاریا او فلیپین وګړي دي. د دې ځواکونو قمندان پرون د فرانسې خبري اژانس ته وویل چې د یوې تجارتي کښتۍ 8 کارکوونکي د سمندري غلو له منګولو ژغورل شوي او دا مهال یې تر روغتیایي څارنې لاندې دي. د دې کښتۍ د 11 تنه نورې عملې په اړه چې لا درکه دي راپور نه دی ورکړل شوی. بینین د افریقا په لویدیځ کې هغه هیواد دی چې سمندري غله په کې وخت نا وخت پر تجارتي کښتیو حملې کوي او عمله یې تښتوي. اکثر دا غله د نایجیریا دي. خبرونه مول آزادۍ رادیو اوریدل. قدرمن اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، د دې خپرونې په زیاته برخه کې د آزادۍ رادیو مجلې اونیز پروګرام خپریږي، خو له هغه مخکې پام وکړئ لنډې خبري برخې ته. د افغانستان جمهوري ریاست وایي که وسله وال طالبان د سولې لپاره یو ګام واخلي نو حکومت نورو اقداماتو ته هم چمتو دی. نن د وسله والو طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د 3 ورځنی اوربند وروستۍ ورځ ده. ولسمشر اشرف غنی د طالبانو لخوا د اوربند اعلان په ځواب کې د 2000 طالب بندیانو د خوشي کولو امر کړی. بلخوا د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي د بندیانو د خوشي کولو په برخه کې خبرداری ورکړی دی. د موضوع جزئیات صالح محمد صالح اوروي.
د افغانستان جمهوري ریاست وایي که وسلوال طالبان د سولې په پروسه کې د باور جوړونې لپاره یو ګام واخلي حکومت نور اقداماتو ته تیار دی. نن د وسلوالو طالبانو او حکومت ترمنځ د اعلان سوي 3 ورځنی اوربند دریمه ده. لا د دغه اوربند د تمدید په اړه څه نه دي ویل سوي. ګڼو سیاستوالو او افغانانو دغه اعلان د سولې په پروسه کې د باور جوړونې پر لوري د یو مهم پرمختګ نښه ګڼلې ده. د جمهوری ریاست مرستیال بیان د وخان مینپال ازادي رادیو ته ویل حکومت تل د دایمي اوربند په لټه کې دی.
سرتاسری او دایمي اوربند د افغانستان د خلکو پوښتنه، د افغانستان د خلکو د دې غوښتنې پر اساس باندې حکومت تل پر اوربند باندې ټینګار کړی. د دې لپاره چې نور د افغانانو وینه ونه بهیر، د دې لپاره چې افغانان په سوله او آرامۍ کې ژوند وکړي، نو حکومت تل پر اوربند باندې ټینګار کړی دی. په دې برخه کې مفید او ضروری ګامونه اخیستي دي. بل شکه که طالب د باور جوړونې لپاره یو قدم اخی، د افغانستان حکومت نورو قدمونو اخیستلو ته آماده دی.
د کوچنی اختر په 3 ورځو کې د مشروط اوربند اعلان اول وسلولو طالبانو وکړ، چې ورسره حکومت هم د متقابل اوربند اعلان وکړ. ګڼو رهبرانو او سازمانونو د دغه 3 ورځنی اوربند اعلان هرکلی وکړ او غوښتنه وکړه چې په دایمي اوربند بدل سي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د یکشنبې په ورځ وویل چې د ښه نیت له مخې به 2000 نور طالب بندیان له بنده خوشي سي. د ملي امنیت شورا پرون وویل چې د دغو 2000 بندیانو د خوشي کولو لړۍ پرون د سلو طالب بندیانو په آزادولو سره پیل سوه او نن به هم دوام کوي. امنیت شورا ویلي د سولې پروسې د پرمختګ او په ځانګړي ډول د اوربند د دوام او مخامخ خبرو د ژر پیل لپاره دغه سل طالب بندیان په پروان ولایت کې خوشي سوي دي. له دې سره تر اوسه حکومت د طالبانو شاوخوا 1000 سل تنه بندیان او طالبانو نږدې 250 بندیان خوشي کړي دي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین د 2000 طالب بندیانو د خوشي کېدو د هر کلی ترڅنګ غوښتنه کړې چې په ټوله کې دي د امریکا او طالبانو ترمنځ د موافقې پر اساس د 5000 طالب بندیانو د خوشي کېدو بهیر چټک سي، چې د ده په وینا بین الافغاني مذاکرو ته زمینه برابر برسی. د امریکا او طالبانو ترمنځ د فبروري د 9 د موافقې له مخې به حکومت د طالبانو 5000 بندیان او طالبان به د حکومت 1000 تنه بندیان خوشي کوي. امنیت شورا د غوي یا ثور پر 2 د طالب بندیانو د خوشي کېدو د ځنډولو اعلان کړی وو. بلخوا د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي رولاند کوبیا پرون د طالب بندیانو په خوشي کېدو کې د دقت غوښتنه وکړه. شغلی کوبیا په ټویټر کې لیکلي د پخوانیو جګړه مارانو خوشي کېدل چې بیا به وسله اخلي په اوسنیو شرایطو کې د باور جوړونې پر ځای د دوی تسلط لا زیاتوي. د بشري حقونو خپلواک کمیسیون هم پرون ازادي راډیو ته ویلي د هغو بندیانو په خوشي کېدو کې دي احتیاط وسي چې په جنګي جرایمو کې ښکیل دي. په همدې حال کې د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو له ولسمشر محمد اشرف غنی او د مصالحې عالي شورا له مشر عبدالله عبدالله سره د بین الافغاني خبرو د پیل پر لارو چارو خبرې وکړې. ولسمشر غنی پرون په ټویټر کې لیکلي چې وړمه شپه په دې ټلیفوني مکالمه کې مایک پامپیو د طالبانو لخوا د تاوتریخوالي کمولو پر موضوع هم بحث وکړ. د سولې بین الافغاني خبرې چې د مارچ میاشتې لسمې ته پلان سوې وې د بندیانو په خوشي کولو کې د ځنډ او خنډ له کبله ځنډېدلې دي.
ډیری سیاسي شنونکي په دې باور دي چې د بندیانو تبادله د سولې په پروسه کې د باور فضا رامنځته کولی شي. ولسمشر اشرف غنی د یک شنبه په ورځ وویل د ښه نیت له مخې به 2000 طالب بندیان له بنده خوشي شي او د ملي امنیت شورا پرون اعلان وکړ چې د دې بندیانو د آزادولو لړۍ د سلو طالب بندیانو په آزادولو سره پیل شوه. صالح محمد صالح په دې عرب کابل کې د ځوانانو د پارلمان له پخواني مشر اقا محمد قریشي سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلې دي چې د بندیانو د خوشي کېدو د لړۍ بیا پیل به له اعتماد جوړونې او د سولې د پروسې له چټکتیا سره څومره مرسته وکړي.
زه فکر کوم په ټوله کې د زندانیانو خوشي کېدل د دواړو لورو ترمنځ پر اعتماد باندې ډیر مثبت اثر کوي، خو په دې شرط باندې چې یوازې د حکومت له لور نه بلکې د طالبان له لور هم د افغان حکومت زندانیان ورته خوشي شي. دا یو مثبت ګام دی او زه پر نیک پال نسم او امیدوار یم چې د دواړو لورو اعتماد په دې برخه کې لا هم زیات شي.
ځینو سیاستوالو او رهبرانو د طالب بندیانو په خوشی کېدو کې د دقت غوښتنه کړې ده. دوی وایي لا هم دا تضمین نسته چې دغه کسان به بیرته د جګړې ډګر ته نه ستنېږي. څه میکانیزم باید په پام کې ونیول سي چې دغه خوشی کېدونکي کسان د جګړې ډګر ته ستانه نسي، که څه هم طالبانو په وار وار تضمین ورکړی دی؟
که چیرته دغه زندانیان چې له زندانونو څخه خوشی کېږي یو ځل بیا د جګړې لور ته ځي، دا مسله یوازې د سیاستوالو په کچه د اندېښنې وړ نه ده، بلکې عام ولس هم ورته اندېښنه لري چې ګڼې دغه خلک یو ځل بیا د جګړې لوک ته ولاړ نه سي او جګړه له دې سره تند نه سي. خو که څه هم په دې برخه کې یو عملی میکانیزم او تضمین موجود نه دی، خو یو امیدواري ساغه ده چې امریکا متحده ایالات او نړیوال یا په ټوله کې ملګری ملتونه په دې صحنه کې هر څه ویني. که چیرته دا کسان یو ځل بیا جګړې زلیک ته ځي او جګړه ورسره توندیږي او بین الافغاني خبرې کومه پایله نه ورکوي، نو بیا به ټوله پړه پر نړیوالو او مقابل لوري باندې وي.
څه فکر کوي چې له درې ورځني اوربان وروسته او د بندیانو د خوشي کېدو د لړۍ له پایل سره به بین الافغاني خبرو ته زمینه برابر شي؟ هغه خبرې چې له څه مودې راهیسې له خنډ او ځنډ سره مخامخ شوي دي.
په کور دننه تاسو ګورئ د افغان حکومت هغه ستونزه چې د ډاکټر غنی او د ډاکټر صاحب عبدالله عبدالله ترمنځ وه، هغه مسله تر ډیره بریده حل شوې ده او داسې ښکاري چې دوی سره یو سوي دي او غواړي چې پر بین الافغاني اجماع باندې کار وکړي. دې ته ورته دغه درې ورځنۍ اوربند او د نړیوالو په ځانګړې توګه د امریکایانو فشار په دې برخه کې داسې ښکاري چې ګڼې نور حکومت له طالبانو سره د یو بین الافغاني شوکارت په ترڅ کې د سولې خبرو ته وروړاندې کیږي.
د ځوانانو د پارلمان پخوانی مشر اقا محمد قریشي و چې له کابل له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې. قدر منوریدونکو، په څو شیبو کې د ازادۍ راډیو مجلې اونیس پروګرام خپلېږي، خو له هغه مخکې ملالۍ بشیر د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه کوي.
یورو ایشیا ریویو په یوه څېړنیزه مقاله کې په جنوبي اسیا کې د داعش ډلې د حضور په اړه لیکلي دي. خبرونې ویلي چې اسلامي دولت سخت دریځه ډله یا داعش یو کال وروسته له هغه اعلانه چې په افغانستان کې د خراسان ولایت څنګ څخه بیل ولایتونه په هند او پاکستان کې جوړوي، په ټوله جنوبي اسیا کې خپل حضور پراخ کړ او د ځینو حملو کولو ادعا یې کړې ده. په مقاله کې د یو کارپو خبرداری ته اشاره شوې چې وایي په جنوبي اسیا کې د دې ډلې خونړۍ حملې ته اندېښنې وړ دي. په دې مقاله کې لولو چې د کورونا ویروس له خپرېدو سره هم داعش ډلې له خپلو فعالیتونو لاس نه دی اخیستی او برعکس یې په بګرام کې د امریکانو پر اډا او په افغانستان کې پر سیکانو او شیعه اقلیتونو په حملو سره خپل هدف تعقیب کړی دی. یورو ایشیا ریویو په دې مقاله کې لیکلي چې داعش لومړی حمله په مالدیف کې وکړه او په هند کې هم په کوچنیو سیمو کې خپلو حملو ته دوام ورکړی دی. د افغانستان او پاکستان ترمنځ په سیمه کې د داعش ډلې